این برنامه رسیدیم. اما با آغاز یک ساعت برنامه دیگه که اسمت ساروان پیشکش میکنه. ساروان صاحب با عرض سلام دوباره.
ډیر مننه ستړی مشه مرزبان صاحب. قدرمن اوردون کو تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. په دې خبرونه کې د راپورونو ترڅنګ دوه ونیس پروګرامونه لرو، مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. خو تر هر څه وړاندې خبرونه، د دې سات خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سرټکی، د امریکا پوځ په افغانستان کې د خپل یو عسکر د وژلو خبر ورکړ. په لغمان کې چارواکي وایي د الماس په نوم په پوځي عملیاتو کې اتیا جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه سوې ده. او د روسیې او ایران جګپړو جنرالانو د سوری پر پوځي اډه د امریکا توغندي حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د تورستانو پر ضد به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د امریکا پوز په افغانستان کې د خپل یو عسکر د وژل کېدو خبر ورکړ. پوز پر ټویټر وویل چې د عسکر یې پرونه وخته له اسلامي دولت یا داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې وژل سوی. د امریکا د پوز د سمندري قواو یو منصبدار بل سالون په افغانستان کې د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت په رسمي ټویټر پاڼه لیکلي چې دا پیښه د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې سوې ده. بل سالون له رویټرز خبري اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې په اچین کې د دوی وژل سوی عسکر د امریکا د ځانګړیو ځواکونو سپیشل فورس غړی وو. رویټرز خبري اژانس د امریکایي چارواکو په حواله وایي چې دش په افغانستان کې ښایي 200 وسلوال ولري، خو د افغانستان حکومت یې شمیر 1500 ګڼي. د نورستان په واما او نورګرام ولسوالیو کې د دوو کلیوالو سړکونو د جوړولو کار پیل سو. د نورستان والی حافظ عبدالقیوم ازادي رادیو ته ول سلحه او کورنۍ له هغو ستونزو څخه خلاص سوي دي چې بخلاص سي چې د پاخه سړک د نشټوالي لامل لري. د حافظ عبدالقیوم په وینا واما ولسوالی کې پر سړک په اتم میاشت کار وسی او 1.1 میلیون افغانۍ ورته ځنګړې سوي دي. په نورګرام کې به هم د سړک جوړولو پروژه په اتو میاشتو کې بشپړ سي او 1.2 میلیون افغانۍ ورته ځنګړې سوي. حافظ عبدالقیم په دې اړه وویل
مجموعاً 2.8 کیلومتر دی. کوردر د کوز کلی د شورا سره قرارداد شوی دی. مسوی کلی تقریبا 4 کیلومتر او څه د پاسو یو مسجد افغانۍ په دې باندې لګښت راځي.
د افغانستان حکومت د دواړو سړکونو قرارداد کلیوالو شورا ته ورکړی دی. په لغمان کې چارواکي وایي د الماس په نوم په پوځي عملیاتو کې اتیا جریبه ځمکه له کوکنارو پاکه سوې ده. د لغمان د والي ویان سرحدي ځواک پرون ازادي راډیو ته وویل چې د عمرزو په کلي کې د کوکنارو د کښت پر ضد عملیات لا هم روان دي. د لغمان ولایت په خبر پاڼه کې راغلي دي چې د حکومت وسلوالو مخالفان خلک په دې سیمو کې د کوکنارو کښت ته مجبوروي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د روسیې او ایران جګپړو جنرالانو د سوریې پر پوځي اډه د امریکا د توغندیو حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د تورستانو پر ضد به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. ایران او روسیه عموما د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالفانو ته تورستان وایي. د ایران دولتي خبري اژانس ارنا وایي د روسیې د پوځ لوی درستیز والری ګراسیموف او د ایران لوی درستیز تورن جنرال محمد باقری پرون د ټلیفون له لارې خبرې سره وکړې. د راپورونو پر اساس دواړو جنرالانو د سوریې پر هوایي اډه د امریکا برید وغند او هغه یې د یو خپلواک هیواد پر ضد یرغل وباله. روسیه او د ایران شیعه حکومت د بیلابیلو ډلو پر وړاندې چې د امریکا او ترکیې له ملاتړه برخمنې دي د اسد دفاع کوي. روسي چارواکي وایي چې په دغه هیواد کې د دوو ریلګاډو ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه 50 تنه ټپیان سوي دي. د روسیې د اضطراري حالاتو وزیر ولادیمیر پوچوکوف نن دولتي خبري اژانس تاس ته وویل 12 تنه په روغتونونو کې بستر سوي دي چې د شپږو تنو حالات نازک دی. دا پیښه پرون د مسکو په لویدیځ کې ګریسیما کورینا وارد ته نږدې د ریلګاډو ترمنځ وسوه. د پیښې په ویډیو کې ښکاري چې د ریلګاډي لږ تر لږه 4 واګونونه له پټلۍ وتلي دي. د ناروی پولیس وایي په پلازمینه اوسلو کې بم ته ورته وسیله موندلې او په دې شکې یو تن نیولی. د رویټرز خبري اژانس خبریال پرون له اوسلو څخه وویل چې د دغه ښار د ګروند لاند یوه لویه برخه بند کړی سوې ده. پولیسو وروسته وویل داسې ښکاري چې دا وسیله د تاوان اړولو زیات قدرت نه لري، خو نور تحقیقاتو ته انتظار باسي. پولیسو د مشکوک نیول سوي کس په اړه زیات جزئیات نه دي ویلي. سویډنی چارواکو پرون تایید کړ چې د ازبکستان یو غړی په هغه هیواد کې له وروستۍ حمله سره په تړاو نیولی. د سویډن په پلازمینه استاکهولم کې د جمعې په ورځ یو لارې چلوونکي خلک په موټر ووهل او څلور تنه یې ووژل. د سویډن د ملي پولیسو کمشنر پرون په استاکهولم کې خبریالانو ته وویل دی وایي موږ تاییدوو چې د ازبکستان یو غړی چې 9 کلن دی د پیښې په تړاو نیول سوی دی. موږ همدومره پوهیږو. د نیول سوي سړي نوم نه دی څرګند سوی. د سویډن پولیسو ویلي دي چې د هغه وسیلې په ازمایلو او څېړلو لګیا دي چې په موټر کې یې موندلې ده. د سویډن لوی څارنوال هنس هرمن ویلي دي چې مشکوک سړی د استاکهولم په شمال کې نیول سوی. د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین دا یو تروریستي عمل بللی. د سویډن د امنیتي خدماتو د ادارې مشر اندرس تورنبورګ ویلي دي چې نیول سوی سړی تیر کال هم د استخباراتو په راپورټونو کې یاد سوی و، خو له افراطي کړیو سره د هغه ارتباط نه و موندل سوی. پولندی چارواکو ویلي دي چې د هغه هیواد په جنوب کې د یوې ودانۍ د نړېدو له امله 15 تنه وژل سوي چې 2 ماشومان هم پکې دي. راپورټونه وایي دا پیښه پرون سوې ده او ودانۍ ظاهرا د ګاز د چاودنې له امله نړېدلې ده. د سیمې والي پاول هرنیاک ویلي دي چې 4 تنه زخمیان دي او روغتون ته لیږدول سوي دي. د هغه په وینا د ودانۍ یو اوسیدونکي لا نه دی موندل سوی. او په سربیا کې پرون سلهاو زده کوونکو بیا د هغه واده جمهور ریاست په ټاکنو کې د صدر اعظم الکساندر ویچ چې د کلک بری پر ضد لارین وکړ. لارین کوونکو ویل چې د انتخاباتي کمپاین پر مهال باید ورکل سوي دی رای ورکوونکو ته غواښونه سوي او پر رسنیو فشار راوستل سوي. زده کوونکو له تیرو شپږ ورځو راهیسې د سربیا په پلازمینه بلګراد کې راغونډیږي او د الکساندر ویچ چې د بری پر ضد شعارونه ورکوي. د پرونی مظاهرې او ګډنوال اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته وویل دای وای زهیله لارم چې دا لارینونه به لا پراخ سي. کدا اعتراض زیاتر سي موږ له دې حکومت سره د تل لپاره د خدای پامانی چانس لرو. الکساندر ویچ چې د تیر یک شنبه پور از د جمهور ریاست په انتخاباتو کې 55% رای خپل کړي او له نورو لسو کاندیدانو مخکې سو. د افغانستان سیمه او نړۍ ورستي خبرونه.
زما شخله آزادی رادیو اوري. د کډوالو چارو وزارت وایي اروپایي اتحادیې له راستنونکو کډوالو سره د مرستې په اړه په خپله ژمنه وفا نه ده کړې.
که چیرې د دوی سره مرستې ونه شي، د افغان حکومت سره په دې برخه کې مرستې ونه شي، ښایي دغه افغانان دوباره مهاجر شي.
د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسیون وایي ځینې سیاسي ګوندونه وسلوال دي.
اول خو دغه حزبونه ملي نه دي او کم غیر مسؤول کسان چې دي هغه حزبونه باید جوازونه ترې واخیستل شي.
روسیا وای وزیرستان ته پلاویت للی خود طالبانو کمپونه نه دی کتلی. د وروزګان له بیزای شو یو سره د نورو مرستو غوښتنه وشوه.
دا چې یو چاڅخ مکمل کورنۍ پاتې وي، هر څه پاتې وي، دا د د لپاره کفایت نه کوي، اما د یو دوه ورځې لپاره یو د ډوډۍ ده.
د یو نورو راپورونو ترڅنګ اونیس پروګرامونه لرو. مخکښ شزی او ژوند په شیبو کې. د افغانستان د کورنی امنیت کمیسیون یو شمیر غړي وایي په افغانستان کې ځینې سیاسي ګوندونه بې وسلې شوي نه دي او لا هم پوځي فعالیت کوي. د دې کمیسیون غړیو آزادي رادیو ته وویل ډېر هغه سیاسي ګوندونه چې د افغانستان په عدلي وزارت کې ثبت او راجستر شوي دي پر معیارونو برابر نه دي. په عین وخت کې د افغانستان د عدلي وزارت دا موضوع ردوي، وایي چې د سیاسي ګوندونو د پوځي فعالیتونو په اړه ورته کوم شکایت نه دی شوی. په دې موضوع د عباد الله حنانزي راپور واوري.
د افغانستان د کورنۍ امنیت د کمیسیون یو شمېر غړي له افغان حکومت څخه غواړي چې په دغه هیواد کې د سیاسي ګوندونو فعالیتونه وڅاري او د هغو ګوندونو په وړاندې اقدام وکړي کوم چې پوځي تشکیلات لري. د دې کمیسیون او غړي صالح محمد صالح د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم معیاري نه دي او پوځي فعالیتونه کوي. ښاغلی صالح زیاته کړه چې په ځینو ولایتونو کې د یو شمېر سیاسي ګوندونو پوځي فعالیتونو خلک اندېښمن کړي دي.
اول خو دغه حزبونه ملي نه دي او که بیا ملي وي نو هغه اکثره مسلح غیر مسؤول کسان لري چې ګورو کله سری پول او جوزیان کې او په شمال کې کم غیر مسؤول کسان چې دي هغه حزبونه باید جوازونه طبي ته واخیستل شي.
صالح محمد صالح وایي د افغانستان روانو شرایطو ته په پام سره د دا ډول ګوندونو فعالیت د اندېښنې وړ دی. دا په داس حال کې ده چې له دې مخکې په مزار شریف کې د ولسمشر د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د عکسونو د لرې کولو په غبرګون د اسلامي جنبش غړو مظاهره وکړه چې د سیمه ییزو چارواکو په خبره مظاهره کوونکو وسلې هم درلودې. دغه شان په فاریاب، سرپل او یو شمیر نورو ولایتونو کې هم د جمعیت او جنبش ګوندونو د غړو ترمنځ نښتې رامنځته شوې دي. افغانستان د دې وزارت مرستیال سید محمد هاشمی ازادي راډیو ته وویل تر دې دمه شپېته سیاسي ګوندونه د افغانستان په دې وزارت کې ثبت دي، خو په خبره یې هیڅ کوم ګوند د پوځي فعالیتونو اجازه نه لري. سیاسي کارپو عبدالولي سمدی که څه هم د سیاسي ګوندونو ډیرښ د ډیموکراسۍ د پیاوړتیا په برخه کې ګټور بولي، خو ټینګار کوي چې سیاسي ګوندونه باید په ټولو معیارونو برابر وسي او پوځي فعالیت ونه کړي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي چې اروپایي اتحادیې د هغو پناه غوښتونکو په بیا میشتولو کې مرسته نه ده کړې چې له اروپایي هیوادونو بیرته استول کیږي. په همدې حال کې هغه افغانان چې په اروپایي اتحادیه کې د پاتې کېدو غوښتنلیکونه یې رد شوي وایي چې بې برخلیکه پاتې دي او افغانستان ته له ستنېدو هم بیر لري. د دې موضوع تفصیل فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت یو لوړ رتبه چارواکی وای اروپایي اتحادیه د هغو پناه غوښتونکو په بیا میشتولو کې هیڅ مرسته نه ده کړې چې له اروپایي هیوادونو بیرته استول کیږي. د دې وزارت مطبوعاتي سلاکار حفیظ احمد میاخیل پرون ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې اروپایي اتحادیه باید د افغانستان له حکومت سره پر خپل تعهد ټینګ پاتې شي.
طبعا دغه کسان چې افغانستان ته استول کیږي دوی هم دلته ځانته غوښتنې لري، دوی پیسې مصرف کړي، نو که چیرې د دوی سره مرسته ونه شي له افغان حکومت سره به دې برخه کې مرسته ونه شي، خای دغه افغانان دوباره کډوالۍ ته دوباره دوی مهاجر شي. د دې ترڅنګ حتی د دې امکان شته چې له تراغیرو سره یو ځای شي، دوی له بیلابیلو اقتصادي ستونزو سره مخامخ شي.
د افغانستان حکومت او اروپایي اتحادیه د 2014 میلادي کال په اکتوبر میاشت کې یو توافق لاسلیک کړ چې پر اساس یې هغه افغانان چې د اروپایي اتحادیه په هیوادونو کې د پناه غوښتنه رديږي بیرته افغانستان ته استول کیږي. رپورټونه وایي چې تر سوریې وروسته په اروپایي اتحادیه کې د پناه زیاته غوښتنه افغانانو کړې ده. د افغانستان د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت مطبوعاتي سلاکار ازادي راډیو ته وویل چې له کډوالو سره د مرستې لپاره $80 میلیون ځانګړي شوي چې $9 میلیونه به د افغانستان د حکومت او پاتې به د نړیوالو سازمانونو لخوا مصرف شي. په وروستیو دوو اونیو کې لږ تر لږه 15 افغانان له جرمني او 10 افغانان له سویډنه افغانستان ته واستول شول. په فنلند کې هم 10 افغانان پراته دي چې د پناه غوښتنه یې کړې ده او برخلیک یې لا نه دی څرګند. د غزنی اوسیدونکي معصومه حسنی وایي چې 2 کاله مخکې له خپل خاوند سره د ایران له لارې ترکیې او بیا یونان ته له خطرونو ډک سفر پیل کړ. هغه وایي چې خپل ټوله شتمني یې خرڅ کړه او تر اروپا د رسیدو لپاره یې $2000 امریکایي ولګول. خو معصومه حسنی چې 2 لوڼې لري او د فنلند په پلازمینه هلسنګي کې اوسی به برخلیک پاتې ده. د فنلند حکومت د معصومې د کورنۍ د پناه غوښتنلیک رد کړی دی. هغه او لساو نور افغانانو چې هلته د پناه غوښتنه کړې ده د حکومت د پریکړې پر ضد په هلسنګي کې تحسن کړی او خیمه درولې دي. ملګری ملتونه وایي د 2014 میلادي کال په لومړیو شپږ میاشتو کې 15,000 ملکی وګړي په افغانستان کې وژل شوي یا معلول شوي دي. رپورټونه وایي چې اروپایي اتحادیه شاید 30,000 افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته ستانه کړي.
خو په افغانستان کې او دغه راز په اروپایي اتحادیه کې پناه غوښتونکي افغانان وایي چې په افغانستان کې امنیتي وضعیت ښه نه دی او د جګړو له کبله هر ورځ په افغانستان کې یو شمېر خلک بې ځایه کیږي. په اروزګان کې چارواکي غوښتنه کوي چې د جنگ له کبله له بې ځایه شویو کورنیو سره دي نورې مرستې وشي. دوی په دې ولایت کې له 70,000 کورنیو سره پروند مرستو د ویش په محل دا خبره وکړه. په دې اړه له اروزګان څخه د ازادي راډیو د خبريال شریف الله شرافت راپور واوري.
دلته چې زه 6 کاله مهاجره شوم، ما بخاري نه د درولې پر خپل د عیال خوراکي شي نسم پیدا
کړل. خلک بیا ځادي خپل کروندو خپل مزکو سنسي ورتللې کښونه پاتې.
د اورزګان سیمې چارواکي وایي کاسه هم په دغه ولایت کې د 1100 بیا بیا ځایسو کورنۍ سره مرسته کیږي، خو په خبره چې دغه جګړه ځپل لپاره دغه مرستي بسنه نه کوي. د اورزګان د والی مرستيال عبدالواحد پټان د شنبې پورز ازادي راډیو ته ویل چې د خوراکي موادو دغه مرسته د دبليو پی لخوا د 1100 او شپږ بیا هغه کورنۍ سره کیږي چې په دې ورستیو کې د خپل سیمو څخه بي ځای سوي دي.
غوتنن وړي او وړه او مال غو ته توزی کیږي.
شاغلی پټان دا هم ویل چې بیا هم پراتلونکو کې پلان لري چې لیوش میرنور او هغه کورنۍ سره هم مرستې وکړي چې د خپل سیمو څخه بي ځای سوي دي. لدی سره د ورزګان ولایت د ولایتي شورا غړي عبدالکریم خادمزی هم د دبليو پی له دغه مرستې څخه مننه وکړه او غوښتنه یې وکړه چې دې ته ورته نورې مرستې هم وکړي.
دا چې یو چا څخ مکمل کورنۍ پاتې وي، هر څه یې پاتې وي، دا د ده لپاره کفایت نه کوي. اما د یو دوه ورځو لپاره یو د ده ډوډۍ ده. ما هیله مو دا ده چې نور غذایي او غیر غذایي مواد د هغو کورنۍ لپاره چې هغه اوس هم په جنګ کې قرار لري کورونه یې د لاسه ورکړي شل چې هغو ته باید کورونه جوړ شي.
په ورته وخت کې د ارزګان یو شمېر هغه جګړه ځپلي چې مرستې ورسره اوسوې ډېر خوشحاله دي او تر څنګ یې له دولت څخه په خپلو سیمو کې د امنیت غوښتنه کوي. د هغوی له جملې څخه یوه هم ببو ده او بل هم لالا دی چې وایي روانې جګړې ترې هر څه اخیستې او اوس تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې تېروي.
بوډی ټوله کمه گای نن وای نیمه کړه کړی گای نه را کړی جواب را کړی کورو ته ورسم گای در سره کړی گای نیمه را کړی په دوه سر سره کوم شپته را کړی په یو در سره بل نیمه ډوډی مم شپته را کړی موږ چې دغه ځای ته رالو موږ یخ وی جلی ساده مخ دی یا پاکه د خلکوان به میخت تاثیر یې ځول ول مور مور سره جواب شاوې کی جمال نو زسو کوم چې نه بټه و نه شو نه بد په خیمه دغه ټاټ مو یو دنه کور را کړی او دغه مدرول په دغه کې موږ استوګه کوله په دغه کې موږ گزاره کوله. خدای دې وزونه ورکه خدای دې نه خرابې چې موږ دغه اعتماد ته وسو موږ دغه اعتماد نو تور کو د پدغه موږ یو گزاره وکړو یو دوه میچ درې میچ
کور وته نه وایو خوشاله مو یو ارسو مګر دا پنځه ورځې له سره د چ پیاتې په دې موږ سه خو ولیدې دغه مارګه ده.
دا یادونه ورده چې د مسولینو په خبره په دغه ولایت کې لدی وړاندې هم لسلګونه کورنۍ سره د خوراکي او غیر خوراکي توکم رسې سوي.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنا مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
روسي هغه راپورونه رد کړی چې ګوندی د دې هیواد یو هیئت په شمالي وزیرستان کې د طالبانو روزنیز کمپونه کتلی خو شمالي وزیرستان ته د خپل هیئت سفر تایید کړ. په دې اړه په وروستیو کې په یو شمېر سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو کې راپورونه خپره شوي وو. په دې موضوع د روسیې له تازه عکس العمل مو اجمل اند خبروي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د افغانستان پر رسنیو کې خبر شوې هغه رپورټونه رد کړي چې وایي په دې روسیې کې روسی هیئت په شمالي وزیرستان کې د طالبانو د روزنې کمپونه لیدلی. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت د خبر پاڼې په حواله د روسیې ټاس خبري شان سویلی یو روسی هیئت چې د روسیې د پوز د لوی درستیز مرستیال جنرال استراکوف یې مشري کوله په دې وروستیو کې د لوی درستیزانو ترمنځ سلام مشورو د یو بل پړاو لپاره د پاکستان راولپنډۍ ښار ته تللی وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت زیاته کړې چې د روسی هیئت لپاره پاکستانی لوري په پاکستان کې د امنیتي وضعیت په اړه یو پریزنټیشن ترتیب کړی و چې په ترڅ کې روسی هیئت ته په وزیرستان کې د ضرب اعظم پوځي عملیاتو د نتایجو په اړه هم معلومات ورکړل شول او په دې هدف د روسی هیئت د شمالي وزیرستان مرکز میرانشاه ته چې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په وینا له تراکرو آزاد شوی وروستل شوی وو. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت خبر پاڼه وایي په میرانشاه کې پوځي هیئت د دې خار هغه سیمې چې له تراکرو پاکې شوې لیدلې. روسیې له طالبانو سره اړیکې لرل نه ردوي خو تر اوسه پورې دا نه مني چې ګوندې دا هیواد له طالبانو سره په بیلابیلو برخو کې مرسته کوي. روسیه په داسې حال کې شمالي وزیرستان ته د خپل پوځي هیئت سفر تاییدوي او د طالبانو د روزنې د مرکزونو لیدنه ردوي چې افغان حکومت او امریکایي چارواکي باور لري د حقانی شبکې په شمول د افغان طالبانو د روزنې ګڼ شمېر مرکزونه په شمالي وزیرستان کې پراته دي. یو شمېر امریکایي چارواکو په دې وروستیو کې د روسیې او طالبانو د پراخیدونکو اړیکو په اړه اندېښنې ښودلې. دا په داسې حال کې ده چې د پکتیا یو شمېر وکیلان هم وایي چې په شمالي وزیرستان او جنوبي وزیرستان کې روسي جنرالان له طالبانو سره لیدل شوي. د پکتیا د ولایتي شورا وکیل تاج محمد منګل ازادي رډیو ته وویل چې کره شواهد ترلاسه کړي چې روسی پوځي افسران په سیمه کې لیدل شوي. د ډیورن پورې غاړه په دغه قبایلي سیمو کې د مشکوکو ترهګرو مرکزونه دي چې اسلام آباد وایي د ترهګرو ډیر مرکزونه د سربیا ضبط د عملیاتو په ترڅ کې چې په 2014 کال کې پیل شوي له منځه تللي خو کابل پر دې دا شک یوي په سیمه کې د هغه ترهګرو پر ضد چې افغانستان کې فعالیت کوي اقدامات نه دي شوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت په خپل تاسې اعلامیه کې ویلي چې له پاکستان سره به د ترهګرۍ پر ضد مبارزې کې خپل مرستو ته دوام ورکړي.
له پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت وزیر وایي د احتمالي طبیعي پیښو لپاره د افغانستان د درې دېرش ولایتونو لپاره 80 میلیون افغانۍ ځانګړي کړي دي. ویس احمد برمک د ولسی جرګې په استجوابی غونډه کې وویل افغان حکومت د طبیعي پیښو د خطرونو د کمول لپاره د نړیوال ټولنې په همکارۍ یو شمیر پروګرامونه تر لاس لاندې نیولی دي. اکرام الله اکرام په دې موضوع راپور لري.
که څه هم د مسینک د کان د کیندنې له قرارداد څخه 9 کاله تیریږي، خو تر اوسه دغه کان د کیندنې په اړه هیڅ ډول عملی اقدامات نه دي شوي. د افغانستان د روڼتیا د سار بنسټ د مسینک د کان قرارداد د قانونو په برخه کې تر ټولو بد قرارداد بولي. د دغه بنسټ مشر سید اکرام افضلی د شنبه په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل حکومت باید دغه قرارداد د لغوه کولو او د کان د کیندنې د عملی کار لپاره زمينه برابره کړي.
د انحصار د لمنځه وړلو لپاره باید افغان حکومت د چین له حکومت سره خبرې وکړي او بل اخر دغه تړون د فسخ کېدو لپاره لار هواره کړي.
د بداسي حال کې د چي د سي ان بي سي ټلویزیون په یو رپورت کې ویلي چې د مسینک تکان د کیندلو پاړه د چین طرحه زنده ده لیدا. په دغه رپورت کې راغلي چې د مسینک پروژه له هغه وروسته له جدي ننګونو سره مخ شو چې د یادې پروژې مسؤل د 3 میلیارډ امریکایي ډالرو د فساد په تور د چین له کومونیست ګوند څخه وویستل شو. د مسینک د کان قرارداد د 2008 میلادي کال د اپریل په 8مه د چین د ام سي سی او افغان حکومت ترمنځ لاسلیک شو. دغه قرارداد لمخې چې د 3 میلیارډ ډالرو په ارزښت لاسلیک شو، د ایم سی سی چینی کمپنۍ مکلفه ده چې هر کال 400 میلیونه ډالر افغان حکومت ته ورکړي او په زورګونو افغانانو ته د کار زمينه هم برابر کړي. د میسینک کان د دوه اړخیز قرارداد لمخې باید په هرو 15 کلونو کې دوه غاړې د قرارداد اقتصادي شرایط وسیړي. د دې قرارداد په یو لسم فصل کې راغلي چې د چین د ایم سی سی کمپنۍ له 15 کلونو وروسته د قرارداد پر اساس تولید او سوداګریز لیکت ونه لري، مالیه ورنکړي او سرغړونه وکړي، نو افغان حکومت حق لري چې له دې کمپنۍ سره قرارداد لغوه کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د قانون او پېټرولیم وزارت وایي تر اوسه هم د افغان حکومت او ایم سی سی کمپنۍ ترمنځ خبرې روانې دي.
ده نک د میسو د کان په اړه مو د اکرام الله اکرام راپور اوریده. په جلال آباد ښار کې په نشو روږدي کسان په امیر شهید بڼ کې د خلکو په وړاندې نشئی مواد استعمالوي، خو پولیس مخه نه نیسي. تفصیل جلال آباد د ازادي رادیو د مشال څنګه د خبريال باز محمد عابد پر راپور کې واوري.
په جلال آباد امیر شهید بڼ کې د نارنجو د ګڼو ونو تر سوري لاندې هر ورځ په لسګونو نشیان چې په چرسو پوډرو او نشئی ستنو روغ دي راټولېږي او د خلکو په وړاندې نشئی توکي استعمالوي. دغه روغ دي کسان چې اکثر وخت په خپلو نشو کې ډوبوي له خلکو سره خبرې نه کوي.
مرګرو سره خو نه یم ناس، دروغ به نه وای، بس نه پخانه سیم او نه وس ناس. زړه می کېږي خو بیرته بیا سي لانجی شروع سي، بیا پیرا سموس بیا لانجی شروع سي، دا سرګټ سي وایم بس دا سو جم بدل کی.
امیر شهید بن تسیر مسراج العمارت بن هم یو لهغه دی چې په یو کونج کې په نشئیتو کو روغ دي کسان راټولېږي. دغه بن ته هر ورځ ګڼ شمیر ځوانان د سپورتي لوبو لپاره ورزي. یو تن ځوان وایي چې د پوډرو او چرسو بوی نه دوه سپېږ مو ته راغلی دی.
دلته چې موږ راځو کله یا میچ کوو یا رننګ کوو، بس دلته یې د سړک غاړې ته د کونجونو د باغ کې دلته چرسیان ناستې، سګرټ والا ناستې یا پوډریان زیاتره هلته کینی که نه، دا بوی په موږ بد لګي. خو خدای شته زما خپله هم دا د چرسو بوی ډېر زیات بد لګي.
دا چې د ننګرهار پولیس ولې په نشئی توکو د روږدو په نیولو کې پاتې راغلي، دا پښتنه د ننګرهار امنیه قومندانۍ مطبوعاتي مسؤل حضرت حسین مشرقي وال دا رنګه ځوابوي.
دغه موږ نه عدلي او قضایي اداره نه اخلي په وخت دغه کې تسلیمای کی، خو هغه وجه دا روغ دی د نشئی دی دا پسته تداویر موږ ته معرفي کوي. متاسفانه چې شپخانه موږ نه لرو د متاجینو، دغه گنجایش نشته دی، بل موږ نور کافي پرسونل نه لرو. چار پوډری دپاره موږ هغه په شپخانه کې واچو او یو نفر ته په معذب کوو تبزی پی کوو. کورنۍ ته سپارو، کورنۍ هیله کوو چې دې تداوی په خطر باندې جرات.
په ننګرهار کې د معتادینو د روغتون مشر ډاکټر وحید الله حیدری وایي چې روغتونی وړوکي او معتادین ډیر دي، ځکه په دې نه دي توانېدلي چې د معتادینو کچه راکمه کړي.
نن لپاره دا سل بسر روغتون دی چې په یو وخت کې موږ سل کسان 15 ورځو کې تداوی کوو. انجوګانې هم شته دي چې یو د نجات سنټر په نوم باندې سل بسری روغتون دی چې هغه 13 کلنې ټیټ عمر کسان شپږ میاشتې لپاره د پالیسي مطابق تداوی وړاندې کوي، هغه ته تداوی کوي.
دی وایي چې په نشئی توکو د روغتون خزو لپاره هم جلا 50 بسترې روغتون لري. که څه هم په ننګرهار کې په نشئی توکو د روغدو کره شمېره نه ده معلومه، خو ورځ تر بلې په نشئی توکو د روغدو کسانو کچه مخ په زیاتېدو ده.
د د سویډن پولیسو پرون شنبه وویل چې په سټاکهولم کې د وروستۍ حملې په تورې یو تن نیولی چې 9 کلن دی او د ازبکستان تبع دی. د نیول شوي سړي نوم نه دی اعلان شوی. د جمعې په ورځ یوه لارۍ چلوونکي په سټاکهولم کې خپل موټر پر خلکو وچلاوه او 4 تنه یې ووژل. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سویډن پولیس وای هغه سړی چې په سټاکهولم کې لورستي حمله سره د تړاو په تور نیول سوی په خټه د ازبکستان دی، خو پولیس لا نه پوهیږي چې هغه په څه ډول سویډن ته ورغلی دی. د سویډن د ملي پولیسو کمشنر دان الیاسن پرون په سټاکهولم کې خبریالان ته وویل چې په دې اړه څېړنې په ابتدایي پړاو کې دي او نور جزئیات لا نسی څرګندولای.
A man with links to the incident.
دای وای له حمله سره په تړاو یو سړی نیول سوی، پر هغه شک دی چې د حمله لپاره یو موټر خپل چلولای دی. په سټاکهولم کې د جمعې په ورځ ولاری چلوونکي د شار په زړه کې خلک په موټر ووهل او 4 تنه یې ووژل. د پولیسو په وینا د سټاکهولم په شمال کې د حمله په تړاو د غنیول شوی سړی 9 کلن دی. د پولیسو په وینا د سویډن د استخباراتو ملي ادارې ته مخکې هم د هغه په اړه معلومات ورسېدلی وو. دان الیاسن وای موږ پر دې غور کوو چې هغه څنګه د هیواد ته راغلی، چیرته وو او څه ډول تماسونه یې درلودل. پولیسو د مشکوک سړي په اړه نور معلومات نه دي خبر کړي، خو له بهرنیو تروریستي شبکو سره د هغه د تړاو امکان یې هم نه دی رد کړی. د سویډن د ملي پولیسو کمشنر پرون په دې اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې د پیښې په اړه څېړنې روانې دي. د سویډن صدر اعظم وویل چې په دې حمله کې ډېر کسان زخمیان شوي او څرګنده یې کړ چې په ټول هیواد کې په ځانګړي ډول په ستراتیژیکو سیمو کې اضافي امنیتي ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. د سویډن د صدر اعظم له دفتره په خبره سوې خبر پاڼه کې راغلي چې د دې پیښې په اړه د تروریستي حملې په توګه څېړنې کیږي. د سویډن صدر اعظم سټیفان لووین په یوه اعلامیه کې ویلي داسې حملې په سویډن کې نسی کامیابېدلی. سویډنیان غمجن په قهر، خو په دې مزکی سره متحد دی. د برېټانیا صدر اعظم تریزا می د سویډن صدر اعظم سټیفن لووین ته په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړی چې د داسې ګډو غواښونو پر ضد به ګډه مبارزه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم په یو خبر پاڼه کې په سویډن کې د جمعې د ورځې حمله تروریستي عمل بللې او ویلي دی چې داسې حمله چې د خلکو په ژوندونو کې د ویری د زړی کرولو لپاره کیږي، په ټول نړۍ کې له تروریزم سره مبارزې ته تعهد پیوړی کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت هم په سویډن کې د حمله غندلې ده. په مصر کې د الاسر اسلامي مرکز یو اعلامیه خبره کړې او سویډن کې ورستی حمله په شدت غندلې ده. د الاسر اسلامي مرکز پر وی پاڼه په خبر پاڼه کې راغلی چې نړیوال باید د تروریزم پر ضد مبارزه کلکه کړي. د فرانسې خبری اژانس په حواله دا د ازبکستان څلرم وګړی دی چې په تیرو 3 میاشتو کې له تروریستي حملو سره د تړاو په تور نیول کیږي. د بحرانونو نړیوال سازمان په رپورت کې ویلي چې د منځنۍ اسیا له جمهوریتونو د 2000 او 4000 ترمنځ وستوال د اسلامي دولت په نوم له وستوالې ډلې داعش سره یو ځای سوي دي، خو ازبکستان تر اوسه په دې اړه چې څومره وګړي باید د داعش تر بیرغ لاندې جنګیږي شمېرې نه دي خبرې کړي. د بحرانونو نړیوال سازمان وایي د داعش په بهرنیو وسلوالو کې ډېر د ازبکستان خلک او د شاوخوا هیوادونو ازبکان دي.
په ترکیه کې د اپریل په 14 نیټه هغه لانجمنه ټول پوښتنه کیږي چې په یو پیاوړي ریاستي سیستم د دې هیواد د اوسني پارلماني سیستم د بدلولو په اړه ده. ولسمشر اردوغان له ډېرې مودې راهیسې په اساسي قانون کې د دغو بدلونونو هڅه کوي. د دې ټول پوښتنې منتقدان په اساسي قانون کې وړاندې شوي بدلونونه پر واک د ولسمشر اردوغان لخوا د منګولو ټینګولو هڅه بولي. په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي اجمل انباندي کوي.
د ترکیې معاصر جمهوریت نږدې و پیړۍ مخکې د عثماني امپراتورۍ پر ایرو رامنځته شو. د دې هیواد په اساسي قانون کې وسنۍ وړاندې شوي بدلونونه په تیرې و پیړۍ کې د ترکیې په وسنۍ حکومتي سیستم کې تر ټولو ستر بدلون نه ګڼل کیږي. اردوغان تر ویل سي زیات د ترکیې د عدالت او ترقۍ د ګوند څخه چې دای له بنسټي خودونکو څخه دی د ترکیې صدر اعظم نوموړی په 2014 میلادي کال کې د دې هیواد ولسمشر شو چې د محل تر ډېرې و تشریفاتي څوکۍ ده. د رویټرز خبری اژانس وایي اردوغان د همغه پایل رئیس د خپل واک د پراخول لپاره هڅه کړې او په دې لاره کې په سیاست کې له خپل شخصي شهرت او زور راوړونکي شخصیت څخه کار اخیسته. د نوموړي منتقدان تور پورې کوي چې رجب طیب اردوغان په دې هیواد کې د 2014 میلادي کال د ناکامې پوځي کودتا وروسته لسګونه زره قاضیانو، پولیسو، پوځي چارواکو، ژورنالیستانو او علمي شخصیتونو په بندي کولو خپل واک ته ترکیه په سیاست کې پراخ کړی. د رویټرز خبری اژانس په وینا اردوغان همدارنګ د هغه خلکو خلاف هم زپون کې اقدامات کړي چې د ترکیه د یو دیني عالم فتح الله ګولین د پلویانو شک پرې کیږي. ګولین د محل ترکیه بهر د امریکا په متحده ایالاتو کې اوسي او د ترکیه حکومت د تیر کال په کودتا کې پرې د لاس لرلو تور پورې کړي. که چیرې د ترکیې په اساسي قانون کې بدلون نتایج شي نو ولسمشر به وکولی شي چې د یو سیاسي ګوند سره اړیکې وپالي. له دې سره به اردوغان وتوانېږي چې په عدالت او طریقي ګوند کې خپل مشرتوب وساتي. دا هغه څه دي چې د اپوزیسیون ګوندونه وایي د ولسمشر بې طرفي به په بشپړه توګه له منځه ورسره ولاړه شي. خو د ولسمشر اردوغان پلویان بیا د ترکیې په اساسي قانون کې دا بدلون نه په داسې حال کې چې سیمه د کرکټ سره مخ ده د ثبات تضمین بولي. دوی وایي یو پیاوړی ریاستي سیستم به د ترکیې د امنیت په وړاندې هغه ګواښونه کم کړي چې په ګاونډي هیوادونو سوریه او عراق کې د روانو جګړو داعش او کوردی ملیشو لخوا ورته پیښدي.
د خبرونې نیمایي برخې ته ورسېدو. د دې خبرونې په دوام کې په یعنی په پاتې نیم ساعت کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو اوس د دې ساعت لنډ خبرونه رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د امریکا پوز په افغانستان کې د خپل واسکر د وجل کېدو خبر ورکړ. پوز پر ټویټر وویل چې د اسکری پرونه وخت له اسلامي دولت یا داعش پر ضد په پوځي عملیاتو کې وجل شوی. د نورستان په واوما او نورګرام ولسوالیو کې د دوو کلیوالو سړکونو د جوړولو کار پیل شو. په لغمان کې چارواکي وایي د الماس په نوم په پوځي عملیاتو کې اتیا جریبه ځمکه له کوکنارو او پاکه شوې ده. د روسیې او ایران جګپړو جنرالانو د سوریې پر پوځي اړه د امریکا توغندي حمله وغندله او ژمنه یې وکړه چې د تورستانو پر ضد به خپلې جګړې ته دوام ورکړي. ایران او روسیه عموما د سوریې د ولسمشر بشار الاسد مخالفانو ته تورستان وایي. روسي چارواکي وایي په دغه هیواد کې د دوو ریل ګاډو ترمنځ په ټکر کې لږ تر لږه 50 تنه ټپیان شوي دي. د ناروې پولیس وایي په پلازمېنه اوسلو کې بم ته ورته وسیله موندلې او په دې شک یو تن نیولی. او سویډني چارواکو پرون تایید کړه چې د ازبکستان یوه ګډه په هغه هیواد کې له تورستي حملې سره په تړاو نیولی.
د رواني خبرونې په دوام کې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو لومړی د ژوند رنګونه.
د ژوند رنګونه
رومال صاحب ما د کابل خارو سیدونکو او زه د موبایلونو هارډویر انجینیر یم.
په اوس وخت کې څه ډول موبایلونه کارول کیږي؟ ځوانان ډیر کاری او خرابي هم زیات چې تاسو راځي.
او دا په اوس مهال کې وسنی 2018 کال کې نو چې موږ ګورو 2018 نه پرتله په 2018 کال کې زیاتره ډیر خلک زیرک ټلیفون نه کاری. دا ځکه چې ډیر سہولتونه مې ستاره وړي دي، یعنی هر څه پکې موجود دي. کله هر لحاظ نه وګورو، یعنی کیمرا، انټرنیټ او همدا سينور شیان ډیر سہولتونه پکې شته دي. نو همدې لپاره ځوانان خوخه او کار زینې اخلي چې ورته سہولتونه برابر کړي دي.
کله چې ځوانان تاسو ته موبایل نه راوړي، طبي د خامخا مشکلات به پکې خراب وي. فیسبوک ځوانان له موبایل نه څه ډول استفاده کوي تاسو خو معلومات کیږي؟
یار ډیر ځوانان نشته ښه استفاده هم تینې کوي او ډیر ځوانان منفي ګټې هم تینې اخلي. او نو یعنی دا زیرک ټلیفون نه خو ډیر د انټرنیټ لپاره خلک کاری، خو ساده خو نو فقط یو رنگ لپاره دی چې زنګ وخی او خلاص خبرې وکړي. نو دا زیرک ټلیفون نه چې دی دا زیاتره د انټرنیټ لپاره کاری. نو موږ او تاسو په نننې ورځ چې ګورو نو ډیر خلک خا ګټه تینا اخلي. نو هغه د هر نفر مربوط کیږي چې ستر رقم ګټه تینا اخلي.
کله نا کله د شکایت موجوده چې د موبایلونو والا چې موبایل جوړي هغه ته چې موبایل وي سينو هغه شخصي ډیټا تری اړي د سکل شوی.
یار زه خپل شخصا چې ما دومره علاقه نه لرم چې د چا شخصي ډیټا سره کار ولرم. فقط حکم کار چې زما په مربوط کیږي فقط ما کار کوم، نور د شخصي شیانو سره د چا کار نه لرم. او دا خبرم زنه را دوم چې دا غلطه ده. دا خبره شته بعضی کسان چې د خلکو شخصي او ډیټاو کې هم لاس وخی.
مخکخی خزی
درنو او عزت منوریدونکو، د مخکخی خزی د دې ونی په خبرونه کې مو زه نجیب الله خیل هرکلی کوم. زموږ سره د دې اونۍ د مخکښې ښځې په اونیزه خپرونه کې یوه تنه مدني فعاله نادیا باوري میلمنه ده. نادیا باوري د خوست د نادرشاه کوټ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دې په دې وروستیو کې د شیخ زاید پوهنتون د ژبو او ادبیاتو له پوهنځي څخه د لیسانس په درجه فارغه شوې ده. نوموړي د هغه ګوتو په شمار ښځو له ډلې ده چې د اوسني نظام له اوایلو یې د ښځو د حقونو د تامینولو په سیاسي، کلتوري او ټولنیزو مسایلو کې د دوی د پراخه ګډون او مشارکت لپاره مبارزه کړې ده. نادیا باوري اوس هم په یو شمېر مدني او ټولنیزو فعالیتونو بوخته ده. لنادیه پوښتو چې خپل لومړني فعالیتونه له کومه ځایه پیل کړل.
مننه یا ازادي راډیو مخکښې ښځې پروګرام نه چې زه یې مېلمنه کړې یم. خپل سلامونه اونکې هیلې ټولو اورېدونکو ته وړاندې کوم. په لومړي قدم کې الوخیل صاحب، کله چې زه غوښتل مې چې وظیفې ته راوځم یا مبارزې ته راوځم، نو انتخاباتو نوی پړاو شروع و. البته د پارلماني انتخاباتو 1994 کال و چې په هغه کې ما اقدام وکړو. ومې غوښتل چې زه باید، چون تعلیم مې کړی و 12 پورې، غوښتل مې چې کار وکړم او خویندو لپاره خدمت وکړم. نو په دا وخت کې زه راووتم وظیفې ته او په انتخاباتو کمیسیون کې مې ګډون وکړو د صحاوي ناظمې په صفت، چې خپل ولسوالۍ صحاوي ناظم وم. او په دې کې ما سره خپل خاوند هم همکار و، د ماته اجازه راکړه او دې ته ما سره همکاري وکړه. چون هغه وخت کې شرایط ډیر ضیق و، او خصوصا په خوست ولایت کې خویندو ته دومره اجازه نه وه چې فامیلونه اجازه ورکړي او دوی وظیفې ته وځي. خو خوشبختانه ما سره خپل خاوند همکاري وکړه، زه راووتم او کور په کور ګرځېدم. په خپله ولسوالۍ کې مې خویندې دې ته وهڅولې چې تر څو دوی راوځي او په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
تاسو ویل چې موږ به کور په کور باندې ګرځېدو، نو هغه وخت کې خو دا مسلې نه وي اصلا، خلکو خویندې نه ویل چې دوی دې ورشي او نورو خویندو ته دې په ملي او سیاسي بهیرونو کې د مشارکت بلنه ورکړي. هلته هغه کورنیو څنګه احساس کوو؟
کله چې موږ اول میدان ته راووتو، نو موږ سره خپله ولسوالۍ مقام قومي مشرانو ډېره همکاري وکړه. موږ یې سره غونډه ونیوله. دوی په همکارۍ په اساس موږ په دې وتوانېدو چې نورو کورونو ته لاړ شو. هر کلي ولس کې کومه منطقه کې چې موږ کار کولو، د هغه مشر سره به موږ خبرې کولې او هغه مشر به موږ ته زمینه برابروله تر څو موږ په هغه کلي قوم کې اما په هوای وکړو او خویندې دې ته واڅو چې انتخاباتو ته راشي، ثبتنام وکړي، کارت واخلي او په راتلونکي انتخاباتو کې ګډون وکړي. نو اکثره داسې فامیلونو سره موږ مخامخ شو چې یو بلګه یې درته وایم. لکه مثال ناظم چې صاحب د خدای وبخي، کله چې زه انتخاباتو ته ورغلم ولسوالۍ کې، د ما سره ټوکه وکړه، وای خندل، وای چې زه تا سره کاملا همکار یم، خو موږ سره به یو همکاري کوي چې موږ ښځې دومره تعلیم یافته نه دي، نو ډیر به د خویندو حقوق اولا نه ورته بیانوي. ټوکې کوله، وایي چې موږ خویندې باندې غرونه لرګي راوړو، دې لپاره به بیا موږ ته په کور کې دا مشکل ایجاد کړي چې د خور موږ ته حقوق ویلې او موږ دا کار نه کوو. البته دا هدف د ټوکه وه.
نادیا باوري، ستاسو د فعالیتونه 14 کاله پوره کیږي. د هغې وخت نه چې تاسو مبارزه پیل کړه، اوس وخت کې په خوست کې د هغې نتیجه او ثمرات څه وینئ؟
هغه وخت چې موږ راوتلي وو، د ګوتو په شمار 4-5 ښځې وې، لس خویندې وې. مګر اوس دغه نتیجه وینم چې پلاکاو خویندې موږ تعلیم ته مخه کړې ده، مکتبونو کې دي، چې ښوونځیو ته لیسو ته. همدارنګه موږ تقریبا 1500 خویندې موږ میډوایف فارغې شوې. په پوهنتون په ډګر کې موږ سره ډېرې خویندې شته چې تعلیم کوي، تحصیل کوي. همدارنګه په دولتي ادارو کې موږ خویندې دي، په دې وتوانېدي موسسو ته د موږ ډېرې خویندې. حتی داسې حالات اوس راغلی ده چې موږ ډېرې تعلیم یافته خویندې غواړي چې وظیفه وکړي، وظیفې کمبود سره دوی مخامخ شوي.
تاسو یو څه موده خپل ځانته یو غیر دولتي مؤسسه درلوده، هغه فعالیتونه هم څه وو؟
فعالیتونه هم موږ همدغه مبارزې وې چې خویندو لپاره هم دا زمینه برابروله چې دوی حرفوي زده کړې وکړي، همدارنګه سواد زده کړي. په څنګ کې دوی صحي برخو کې، لکه البته د اولیه کومکونه چې دوی صحت ته لاسرسی ولري، خپل محیط څه رقم پاکي، خپل حفظل صحي ته څه رقم توجه وکړي، ماشومانو ته څه رقم توجه وکړي، همدغه کارونه و چې موږ په مخه وړل. د تعلیم په برخه کې هم پوهاوی پروګرامونه و، د ښځو د حقوقو په برخه کې هم پوهاوی پوهاوی پروګرامونه وو چې هغه نتیجه وو چې اوس موږ خويندې خوشبختانه د غوړو نتیجو نه زوسم ډېر فعال خويندې لرم چې ما یو پروژه و د اچار او روبو چکنیو مربا جوړونه چې په نتیجه کې اوس موږ زنه خويندې په کور کې دینه نه چکنیو د شاین جوړوي او بازار ته وړاندې کوي خرڅوي.
نادیا باوري تاسو خپل د ژوند ځینو لاستراوړو یادونه وکړه ا دې ټول مسلو ته په کتو تاسو څومره په دې بهیرونو کې ځان بریالي احساسوي؟
ډیره مننه. زه داسې نه شم ویلای چې زه سل په سله کې بریالی یم په دا ټولو مرحلو کې. هو خوشبختانه 80% شپېته فیصده زه بریالی یم. په دې بریالی یم چې ما خپل هم خپل بچیان هم تعلیم ته مې واڅول تعلیم کوي، مخه مې وکړه ورته چې بچیان مې تعلیم وکړي. همدارنګه ما خپل هم د لیسانس کچې پورې چې کوم تعلیم مې نیمګړی پاتې و هم یې سرته کړو، او د ژوند په اقتصادي ستونزو کې مې خپل خاوند سره اوږه ورکړه، او همدارنګه نورو خویندو ته دا زمینه مساعده شوه چې موږ ډېرې خویندې په دې وتوانېدې چې اوس خپلو خاوندانو سره دوی اوږه په اوږه کار کوي او خپل ژوند اقتصاد په مخه وړي، خپلو بچیانو ته یې دا زمینه برابر کړې چې دوی ښه تعلیم وکړي، ښه تحصیل وکړي او ماشومان هم په راتلونکي کې تعلیم یافته او روشن فکروي.
مننه کوم. کله چې یو څوک فعالیت کوي، خصوصا زموږ په ټولنه کې ښځې، د هغوی په کارونو پر وړاندې هم چالشونه وي، ستونزې او ننګونې وي. تاسو داسې یو څه احساس کړي دي په خپل ژوند کې او په خپله مبارزه کې؟
طبعاً. کله اول خو کله چې یوه خور له کوره راوځي، اولین ستونزه او چالش د هغې پر وړاندې کلتوري ستونزې دي، لکه فامیل اجازه نه ورکوي. همدارنګه کله اجازه کلي خلک په دې پسې رنګارنګ قصې او خبرې کوي چې یعنی فلانۍ ښځه وظیفې ته ځي یا تعلیم ته ځي. اولو وختو کې البته دا ستونزې ډېرې موږ ورسره مخامخ وو، دې لپاره مبارزه وکړه. هغه کسان نن زه وینم، شکر الحمدلله، چې مونږ یې غوښتل چې موږ راوځو بهر ته، مګر نن هماغه کسان ایمان غوښتنه کوي چې ما لور ته، ما مېرمنې ته، ایمان ګور ته زمینه مسایده که تر څو تعلیم یې کړی، دا وظیفه پیدا کړي یا د تعلیم زمینه ورته مسایده که چې دوی خپل کوم تعلیم چې نیمګړی پاتې دی هغه ته ادامه ورکړي. نو همدغه تاثیرات وو چې اوس موږ همدا چالشونه وو، او موږ د دې په هکله مبارزه وکړه چې اوس خلک دې ته هڅېدلي دي چې خپلو خویندو ته تعلیم اجازه ورکړي او دوی تعلیم وکړي. او دا همدارنګه امنیتي ستونزې په ولایت کې چې موږ ورسره مخامخ یو، ډېرو لرې پرتو سیمو ته اوس هم موږ لاسرسی نه لرو، لکه څرنګه چې موږ غواړو موږ خویندې تعلیم نه بې برخې دي، حرفوي زده کړو نه بې برخې دي. نو دا ستونزه شته چې اوس هم موږ ورسره لاس وګرېوان یو او خپله مبارزه سرته ورسره وړو. او بل غټ چالش موږ مثال دلته مکتبونه شته، موږ مسلکي استادان نه لرو، کلینیکونه موږ لرو، مسلکي ډاکتران نه لرو، چې موږ همدا ستونزې دي چې دا یو چالش ته د خویندو پر وړاندې چې ورسره لاس وګرېوان.
نادیا سره لده چې په خوست کې د ښځو په ژوندانه کې ځینې مثبت پرمختګونه رامنځته شوي دي، نجونې محصلینې دي، ډاکترانې دي، په پوهنتونونو کې زده کړې کوي او بالاخره په مسایلو کې تر یوې اندازې پورې دخیلې دي. د دې لپاره چې نور هم د دوی د شراکت په سیاسي مسایلو کې، په اجتماعي مسایلو کې، په ملي مسایلو کې زیات شي، ستاسو لاندې افغان حکومت او نړیواله ټولنه چې د افغانستان د حکومت سره کومک کوي څه باید وکړي؟
تاسو ته بهتره معلومه ده، سیاسي اړخ نه کوي وغږیږو. هر وار چې موږ ریاست جمهوری دور انتخابات وي، هر رئیس جمهور موږ ډېرې رایې د خوست نه وړي، هغه که د خویندو په برخه کې وي که د ورونو په برخه کې وي. موږ خویندې هم په انتخاباتو کې ګډون کوي، په پراخه کراچه راوځي او دوی خپلې رایې استعمالوي تر څو موږ راتلونکي افغانستان ته یو مثبت ګام اوچت کړی وي او خلک یې مثال یو ښه رئیس جمهور انتخاب کړی وي. نو دې لپاره متاسفانه چې هیڅ دولتي اداره یعنی مرکزی اداره خوست په هغه کچه چې لکه مثال په انتخاباتو کې خویندې ګډون کوي یا نورو ستونزو کې مبارزه کوي توجه نه کوي. تر اوسه پورې موږ ولایت دریمه درجه کې د اوالې او دویمې ته نه ده لړ شوی. همدارنګه هغه زمینه چې په نورو ولایتو کې خویندو ته مسایده ده، د لیلیې په حساب، د پوهنتونونو په حساب، د کارونو په حساب، په خوست کې نه ده مسایده شوی، د مکتبونو په حساب. ما مخکې ویل چې موږ استادان لرو، مسلکي تر اوسه په ښه اندازه نه لرو. دوی ته باید روزنیز پروګرامونه جوړ شي، همدارنګه نور پروګرامونه جوړ شي چې موږ استادان مسلکي شي. یو رقم موږ ولایت سره تعصبات روان دي، نه نړیواله ټولنه موږ ولایت ته توجه کوي او نه موږ مرکزی حکومت موږ ولایت خصوصا د خويندو په برخه کې توجه نه کوي. سید ایګوتو پښمار بیا رغونه او څه کارونه شوې دي خو په دغه برخه کې د خويندو په برخه کې توجه تر اوسه پورې ډیره کمه ده.
لدیا بوري تاسو همیشه د تفاعل پات شوی کې د حکومت استازي راغلي دي تاسو سره خبري کړې دي ک لدې زنه تاسو د خوځ مرمنو استازي توپ کړای په کابل کې ال تمام په کانفرنسونو کې په غونډو کې چارواکو ته د خوست مسائل وړاندې کړی دي هغه جواب څو ولی هغه د تنه حاضر دل چې د افغانستان په نور برخو کې کار وکړي او سره د چدلته په ټوله معنا ښه شرایط برابر دي د خزو د فعالیتونو لپاره هغه د په خوست کې د خزو د فعالیتونو حمایت وکړي.
مونږ یو څه دغه د تیم خپل یو ما محکمه لسی مونږ دولتي مرکزی دولت ته ډیره توجه نه لري او بل کومه ځای پر چې مونږ غډون کړی دا غوښتنه مې کړې دي بار بار دوی مونږ ته لیدل چې خوست یو رقم دوی ته په بل معنا تعریف شوی دی یعنی خوست کې امنیت ډیر خراب ده نو دوی زړه نه کوي چې مونږ وایو چې مونږ خوست نه راغلی او خوست کې د فعالیتونه دي دوی وایي چې خوست کې امنیت نشته در حال چې امنیت شته یو ستونزه او بل ستونزه مونږ دغه چې په خوست ولایت کې باوجود چې دومره ډیر نفوس ته مونږ په پارلمان کې یو غړی لرو همدارنګ ولایتي شورا کې دوه درې خويندې دي چې هغه هم تر اوسه پورې د خويندو په برخه کې داسې قبیله ست راوړنه نه لري خويندې باید د پرغه غوچت کې مونږ وکیل صاحبان مونږ نمائندگان چې پولیسي جرګه کې په ولایتي شورا کې وزیران دي په کابل کې دوی باید غوچت کې د خويندو لپاره کار وکړي.
نادیا بوري د ورستۍ پښتنې پینوان تاسو خپل تجربه ته پکتو نور هغه خزي چې تر اوسه هم ځان ناتوان ورته ښکاری او بي وسه ورته ښکاری فکر کوي چې خزي دي او دا په یو شکل باندې مرسلار ټولنه د خزي سنې شي کولای او هغه ته څه ویل غواړي چې هغه مو کولای شي تاسو په شان په یو موافقه خزه باندې بدل شي.
مننه ز ټولو خويندو ته مې په اخر کې دا پیغام ده چې دوی کوم حق ته اسلام ورکړی شریعت ورکړی یې نه په کلاکه مبارزه وکي او دوی روزي خپل ماشومان دي ته واڅوي چې تعلیم وکي دوی خپل کومه موږ سي تعلیم یافته خويندې دي هغه هم دګر تر روزي خپل مبارزه ته ادامه ورکي او راتلونکو کې هم د سولې په برخه کې هم دا رنګ د افغانستان د بیا رغونې د خپل ولایت د بیا رغونې د نورو خويندو د ستونزو په کله کې دوی مبارزه وکي او خپل غږ اوچت کړي ترڅو حق غوښتل کیږي ورکول کیږي نه ک دوی خپل حق ونه کړی نو دولت او اغم توجه نه کوي اته په کورنۍ کې څوک توجه نه کوي چې دوی ته حق ورکړي نو دوی باید خپل مبارزه ته دوام ورکړي او خپل کار
قدر منو اوریدونکو د مخکخه خزه پروګرام تر هم دی زایو تر بلې به داسې خبرونه شي بیا به هم ستاسو درانه خدمت ترازو او د دې خبرونه په سلسله کې به یو بل مخکخه خزه در پیژنو تاسو ټول ته د ژوندانه په چارو کې بریاوي غواړو خوخی او سوکالی مو په برخه شه.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی محبوب شاه محبوب
موري مانو ورته لږه کړه زیارت تتللی چا به مخلي دلوینه درنو اوریدونکو سلامونه مخ په مانو او سپیلنیو زکه نظر ماتو چې لږه تر نورو سپیڅلې او خوشبودار کاری آیا کلمو نظر مات کړي او یا محمد نظر لګیدلو تاثیرات لیدلی
تبه وکړه او ژړلې ډیر نو کوټه چې کله راغی د موږ نیاوي لشي دا نظر شوی دی نظر چې ورته وښکو بیا خښ وغځلم
تیګه چې نظر کړو تیګه چا ولې و نو را پیاڅ چې دقیق اندازې نشان په تجربه ثابت شي
کوټه چې یو نو کې سپلنی ځان ته دت کړ
په نننې خبرونه کې مو پر همدغه موضوعاتو خبرې کړي او تاسو ته د نظر په اړه د افغاني ټولنې د باورونو او عقایدو په اړه معلومات وړاندې کوو. دا ژوند په شیبو کې خبرونه ما محبوب شاه محبوب جوړ کړی او وګمه جبار خیل به درته وړاندې کړي.
درنو اوریدونکو د نظر ماتول او یا هم نظر وچول د آریایی او پزنګړي ډول د پښتني فولکلور ایو غختلی او قوي برخه تشکیلوي خو د نظر ماتول بیا په بیلابلو پرګنو کې سره په جوت توپیر تر سترګو کیږي. که موږ د افغاني ټولنې سره په خوا کې د سیمې هیوادونو د آریایي پرګنو له احواله ځان خبر کړو، نو وبګورو چې د نظر ماتول یو شمیر دودونه یې له پښتني ټولنې سره یو شان او یو شمیر نور یې توپیر لري. معمولا په آریایي جغرافیه کې له ډیره پخوا راهیسې نظر د ښځو لوري په بیلابیلو طریقو سره مات شوی دی چې د بیلابیلو باورونو په اساس یې ښې پایلې درلودلې دي. د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهندوی ډاکټره زرغونه زیور وایي نظر ماتول په هغو ټولنو کې ډیر تر سترګو کیږي په کومو کې چې فولکلوریک رواجونه حاکم وي.
زه فکر کوم چې دا نظر هم زموږ په اسلامي هغه کې هم نظر شته، یعنی په ټولنه کې د نظر یا د سترګو لګیدل چې ورته وایي دا په اسلامي هغه کې مشته دی. او بیا د دې لپاره مثلا په قرآن کې دم هم د نظر شته چې څوک نه وایي د نظر شي نو هغه دم کوي دمایي په آیات باندې دمایي او هغه نظر په دې صورت باندې هغه ماته یې. دا یوه مسله ده. دویم مسله دا ده چې دغه دم او دعا چې ده دا هم په اسلامي فرهنګ کې دود لري او هم زموږ د ډیرو پخوانیو آریایانو یوه ډیره مهمه هغه ده عنعنه ده چې تر اوسه پورې د هغې اثرات زموږ په اکثریت په دا نږدې او لرو سیمو کې موجود دي. مثلا همدا اوس هم په هند کې دغه دود موجود دی چې دم او نظر ماتول او جوګیان او تاویزګر نظر نشي تاویز ورته ورکوي او نو پیغام ځینې نوري ټوټکی دي چې هغه ورته هغه کوي.
د اغلی زرغونی په خبره چې نظر ماتول بیا پایل لري او یا بین لري خود ذهنی سکون په موخه د یو شمیر وروسته پات ټولونو وګړي کاروي.
کوم وخت نه چې دغه جهان یا د دنیا دلته از شوه ده نو زما په فکر چې بلغه ټولونه په اکثریه او کې د رواجونه پاتې دي او تر اوسه د منځه لانه دي تللي. اوس هم دا خلک په دغه عقیده باوري دي. ځینې خلک د نظر باندې عقیده نه لري، اما ځینې خلک چې دي سل په سلو عقیده پرې لري. مثلا یو څوک وایي چې د فلاني سترګې ډېرې تیزې دي، د ده نظر تیز دی او نظر لګیږي. نظر په دوه ډول دی، یو وایي چې د ښه نظر هم لګیږي او بد نظر هم لګیږي. یو سړی مثلا د حسد او د کینې نه یو چاته وایي چې او ډیر ښایسته یا ډیر ښه او ډیر ښه کور دی یا ډیر د ژوند ډیر ښه دی. دا هم دوی په دې هغه باندې شګون باندې ګڼي چې ګونې دا د سړي هغه ته کومه پیښه پیدا شي نو وایي ولا زه د نظر کړم. او بله داسې ده چې د ښه نیت نه مثلا یو سړی دی چې په ښه نیت هم یو چاته وګوري، مثلا ماشومانو ته یو څوک په ښه دغه وګوري هغه ماشوم کله ناڅاپه مریض شي نو وایي چې ولا دا سړي نه د نظر کو.
نوموړي زیاتوي چې په کلیو کې ماڼو سپیلنۍ کنجکې او یو شمیر نورې ځانګړې مرۍ د نظر ماتولو په پاره کارول کیږي. آیا نظر په رښتیا سره ماتیږي او کله چې نظر مات شي تاثیرات یې څه وي؟ حسیب الله الکوزی یو له هغو ځوانانو څخه دی چې د نظر تاثیر یې په خپلو سترګو لیدلی دی. هغه وایي
ډېر ځله داسې شوي دي، ماشومان هم ډېر لیدلی دي، خو خپله چې د یوې ما په یاد دی ما یو خوریای دی د بلال په نامه، هغه ډیر شوخ و او ډیر داسې ښه ویښتان یې هم درلودل. یو ځای تللی و په میله باندې، هلته بیا یو چای عکسونه واخیستل وایي زه عکس اخلم، بیا په کار مې دی څنګه کوم شرکت یې درلود د دې دپاره یې وایي دغه پوسټرو کې نصبوم. نو بیا چې کله موږ د میلې څخه راتلو کور خواته دی موټر کې تبه یې وکړه او ژړل یې ډېر. نو کور ته چې کله راغی د موږ نیا ویلي چې دا نظر شوی دی، نظر چې ورته وچکو بیا ښه شو غځل یم ښه شو دی.
د ښاغلي حسیب په خبره چې لا هم په یو شمېر کلو کې زړې ښځې شته چې د نظر ماتولو لپاره یې نور کورونه غواړي او د خپلو ماشومانو نظرونه پرې په بېلابېلو طریقو سره ماتوي. نظر می مات کړ خپل مورې زلیونې د جانان تور سترګو کړم. اوریدونکو په نظر باورونو او د ماتولو ډولونو پر فولکلوریک ادب هم خپل اغیز خیندلې او په بیلابیلو فورمونو کې یادونه شوې ده. د لوګر ولایت اوسیدونکو روح الله ساروان د خپل سیمې د نظر ماتولو کیسه کوي او هم د دغه دودونو اغیز پر ولسی ادب روخانه کوي.
نظر دستر په واسطه کې نو دواره مخ ورته ماشاءالله وایي دا مخته په وچه نظر نشو چې نظر شي بیا سپیلنی یا بدبرک یا سپاند چورته وایي هغه ورته لوګي کوي او نظر ماتوي یا ځین ځین وخت دی مریدي کوچنی کوچنی یا هغه ورته په غاړه کې اچي چې نظر نشي یا په یا ورته ویښتو کې څه غټ ویښته پرېږدي سودانه یا د تندې کې ورته د رنجو باندې او الف په شکل یو خط کاږي چې دا نظر نشي سترګې ورته توروي دا شاین وي بینه نظر کېږي.
پولیسي ادبیاتو باندې تاثیر څه دی د نظر ماتولو یا د نظر یادونه پولیسي ادبیاتو کې ډېره شوې
په ادبیاتو کې هم لنډۍ ویل شوي دي ورته یا شعرونه ویل شوي دي چې لکه د یو وایي مورې ماړو ورته لوګي کړه او زیارت تللی چا به یې مخ لیدلی وینه د نظر په اړه چې کوم باورونه عقیدې دي دا زموږ د فولکلور برخه جوړوي او باید دا وساتل شي یا راټول شي تر څو د لمنځه تلو مخه یې ونیول شي.
د ښاغلي ساروان په خبره یو شمیر د نظر ماتولو دودونه اوس له منځه تللي او ډیری متمدن خلک خو پر نظر باور هم نه لري. که چیرې د نظر د ماتولو پر هرې طریقې لیکنې وشي او په لیکنې بڼه په کتاب کې خوندي شي نو دا به د فولکلوریکو دودونو سره ستره مرسته وي، ځکه راتلونکی نسل به د خپل فولکلوریکو توکو خبر شي. تلویخ کلنه رقیبه د نظر پاړه خپل اند داسې روخانه کوي.
د څه یو خبره ده چې الله پاک بندگان هم د څه پرېخې کنه چې دوی زړه کې هر سره شي کنه یا زړه کې داسې هر سوجو کې الله پاک به یې هغه څه کوي په دې چې هغه بنده نیت او خپل اخلاص معلوموي. مثال وا دي ته وګوره دا کالیګانې دومره خرڅې دا به دومره پیسې وکړي دا به داسې دا به داسې پرمختګ وکړي کنه په زړه کې داسې راځي چې یعنی دا به باید داسې ونه شي. الله پاک مالک دی اوري کنه ویني بیا به مغه څه کوي خو دې بنده ته داسې یو ذره رسوي دغې په نظر کنه چې دغې اخلاص خرابوي کنه دغې خپل نیت خرابوي خو نیت یې خراب دی کنه څوک چې نظر کوي او هغه څوک چې نظر کیږي هغه به دا اوس نظر شي خو وروسته به هغه دنیا کورته به څه حجر ورکوي دا هغه د دې کارونه به حجر ورکوي په دې چې الله پاک مالک دی یعنې په نظر عقیده نه یو بنده څه شی دی چې په بل چا باندې یو څه کار وکړي کنه خو هر څه چې کوي الله پاک کوي د یو بنده نیت معلوموي کنه.
د افغانستان د علومو اکاډمۍ غړی سیړندوی سید نظیم سیدی هم نظر منی او خپل کیسه داسې کوي.
سړک باندې موټر روان او دورته د پاسه لیدل ول څومره خیسته موټر دا خبره لا بشپړه کړي نو د موټر ټایر وچاو دي او خدای وساته کینی چې په شو یو دا مسله زما دقیقه په یاد و. یو ورځ بل دسی و چې مونږ یو نوې ځای جوړ کړ او اماغه انسانان چې باید لکه مونږ پیژندل چې دغه خلک سترګې لګي په دغه لار تیرې د لوډیر مونږ کوشش کوو چې په هغه لار تیر نشي خو چون کورم نوې جوړ کړ او د خلکو نو لیدل هغه د لیدل د پاره راغله دا ځای ولې د خواتمن ځان سره به څه ویلي ا چې کور ته لاړ د شپې ویدو او یو وخت یو درس تاسو په خدای باور کوي چې د پاخه کور په سیمټو ولاړه پایا سیخان پکې ودا چاو دی دلیو نو ماته د پیغمبر سره سم خبره چې دا په وخت کې دا نظر شوه او یو چا وې تیګه ته نظر کړه او تیګه چاولې و نو را پیا چې دقیق اندازې نشان په تجربه ثابته شوی
دی. وایي چې د حضرت محمد صلی الله علیه و سلم په زمانه کې هم د نظر یو شمیر کیسې موجود وي او دا چاره تر دا اوسه دوام لري. د نوموړي په خبره چې نظر ماتول یو ځانګړی رواني اغیز هم لري او د دغه اغیز د لری کېدا لپاره ځانګړی لارې موجود
لبد مرغ نظر په افغانی ټولنه کې ډیر زیات دی او دلته هغه د منفی موارد استعمال زیات دی. هغه منفی موارد په دې معنی چې ډیر ځله سړی په ځان پوهیږي چې سترګې لګي هغه په دې پوهیږي چې که زه یو چاته په هغه خپل نظر باندې وګورم دا مشکل پیدا کولی شم مګر متاسفانه باید ووایو چې په قصدي توګه هغه عمل تکرارېږي او ډیر ځله دغه کار تر کومه چې ماته معلومه ده د نارینه په پرتله په ښځینه کې ډیره زیاته ده. نو هیله مند یم هغه دوستان چې خپل نظر باندې پویږي فولکلوري سیغه دا ده چې هغه چا چې نظر کار کوي لږ تر لږه هغه باید خپل نوکانو ته وګوري او په دینی سیغه خو دا ده چې وروستي دوه سورتونه د قران کریم چې قل اعوذ برب الفلق او قل اعوذ برب الناس ده دا چې کله چوف شي نو هغه نظر خونڅا کیږي په هغه کار نه کوي او یا بل انګیرنه دا ده چې ډیر زل کیدی شي هغه د چا سترګې نظر لري یا نظر کوي که داغه د پخو خلی راواخستل شي او هغه د سپیلنی غوندی دود چینو تر ډیره دا هم هغه نظر ختمی.
دا چې د کوم ډول کسانو نظر لګي د کابل ښار اوسیدونکو
مثال ماشوم غته دي مخایسته دي بیا زمو مشتان وای چې څوک شین سترګی لري کنه ماشاءالله نو وای یا نام خدا نو وای کنه سترګی شین وي بیا دا زر نظر کوي لور می و ډیر خایسته نه و غا جذاب و ډیر خور می واده و شپې ټول کې لار مونږه ټول هغه هوټل دې زمو لور ته قاتل کول کور کې راغله سبا سبا د پاره لور می دسی و شو چه دونه اوبه چای جوش غد چای جوش و دک دسی هم دسی چری نه و غرزیدل لور می سره و زغا لور می چه والا توب که دسی چاق و مقبول خواسته و غد و او فکر کهی چه دره کلان دی یا سلور کلان دسی وچ شو.
درنو اوریدونکو د ټولو بدو نظرونو د وچولو او ماتولو په هیله موږ نننې خبرونه پای ته رسو. دا وا د دې ونې ژوند په شیبو کې خبرونه زموږ خبرونه د ازادي رادیو پر پښتو ویبپاڼه هم اوریدلې شي pa.azadiradio.org او کچېری غواړي لیکونه راوستوي نو په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره د 4400 په کندهار کې 22 په جلال آباد کې 4 په خوست او کندوز کې 1. ستاسو بریا زموږ هیله ده.